یزموک معصوم کمکیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی زنانه پکې شهادت رسیدلی داسې کورنۍ وې چې تقریبا د یوې کورنۍ دولس کسانه کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه هم ولیدله مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی هېڅ هم پکې پاتې نه دي اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي موږ پخپله پرون تقریبا 1460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی و نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو هغه بیا د خپلې کورنیو ته سپارل کېدې دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده د دوی ژړا د دوی هغه فریاد دی چې لیده واقعا زړه سړی تکه تکه کېده داسې کورنۍ وه چې پخپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته چې خبر شوی و چې زلزله شوی و راغی ټوله کورنۍ له منځه تللې و یوازې دا پاتې و داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و نور ټول کورنۍ له منځه تللې و شهادت رسېدلې و یعنی دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به یې چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونې پېښه رامنځته شوې وه چې بزرگونو کسان پکې شهادت و رسیدل بزرگونو کسان پکې ټپیان شوي بزرگونو کسان یا بزرگونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې دي
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړیز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هیر وي شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپل یو ولسونو لپاره سختې شېبې دي خو نړیوالو ته له افغانستان د مخ اړولو له کبله سوالیه ده تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلې استي حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه را اړول شوي شپږ 500 بوجۍ بارود هم نیولي وو خلک ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بې وزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورسته ولي وو چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي په کابل کې سفیر ژاوژنګ طالبانو ته ایله 2,00,000 ډالر د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلی بلخوا د سعودي عربستان پاچا د 2 میلیونه ډالر مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان 15 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده متحده عربی امارات بیا درې دیشتن خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیه د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغاني مرسته کړې او برعکس ترکیه له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیاي د لاسته ولې جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیوا څومره مرسته کول غواړي د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړي خو نورې څه نه دی ویلي چې د کتونکو په وینا دا ټول مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل د هرات او بدغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهور سیری هم میدان ته راغته شوی راشد خان په نړیوال جام کې د ټول لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل په آنلاین ډول یې فاندریزنګ هم پیل کړی دی هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتي بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبی هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپل اکسپانا د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړي ده خو افغانستان کې د عزیزي بانک وی موثق سرچینې د نوم دنه خود له شرط ازادي رادیو ته پر داګه کړ چې دوی ته دمګړې د 10 میلیون افغانۍ امر شوه د چې زلزلہ ځپل یو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي د افغانستان وتل یو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو پټولولو پیل کړي او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیا او برابرولو سینه ډبولې دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلداري مرسته اعلان کړي د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړې دي د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی د افغانستان په خوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همدارس په خوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنۍ او سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر په خوانی مرستیال امرالله صالح د هرات په ناورین ځپلیو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات همدې د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړي دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلم یار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوه کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه یې 100 میلیون افغانۍ د هرات زلزله ځپلیو ته ځانګړې کړي دي.
چا کوم دخیل ریاستونه په هرات کې وه، که مقصد هغه د سرې میاشتې وه، که د ضد حوادث وه، که د نورو وزارتو وه، هغه هلته دستي په کار اخته شوله، خپل وسو توان یې وکړي، یعنې ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همدارس د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسون هم جوړ کړي، خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلیو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فصیح الدین د هرات د نورین ځپلیو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر، د روغتیا وزیر قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو د نورین ځپلیو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خوبل خو د هرات او بادغیس له زلزله ځپلیو سره د افغانستان په ګڼ ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وي. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د ښوونځیو یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. او د افغانستان خزې که څه هم له دوو کالو راهیسې د کور بندیوانې دي، خو په کابل کې یوه فعاله او خبریاله حسینه همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسینه همدرد چې د خپل کور کالي هم د هرات زلزله ځپلیو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالي، له 100 جوړو زیاتې ښځینه جامې، د ماشومانو د کالیو 60 بستې ښځینه او نارینه بوټان، کمپلي او یوه اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي پر اتلو سره هم هراتي نورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل موږ وکړی سو یو ډېر شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو او انتقال یې کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کېږي او هلته به هېوادوال ته ویشل کېږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیرونه لستر ناورین لاستر ځنی کې ناست، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه دی بدل شوی او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپاره وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بل خو دا ونه د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ور یاد کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیل سره تشبیه کړل.
مګر ګیله وړا ګیله د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواو نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک کار کړی دي او دا بیا بل خصوص په نارینه او خلاصه کې چې په زنانه او اطفال کېږي د افغانانو پر د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي، دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث په همدې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په توده بحث اوختي. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت کڅه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړی، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزی په اسانه نه تمدیدی او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بی، چې ویزه نه لري هغوی هم بی، ډېر زیاتې ضروري. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ضروریدل د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیک پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د دې جمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپږ بیا په اسلام آباد کې د اکثر افغان کډوال کوونو پرونه اوسو او دا رنګ په سوبسین یا کراچي په شهر کې د افغان کډوال ډیر وزول اوسو او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت زربلاجل تر نومبر تراول نیټې پر ټیمر کړو هغه کړي روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دند لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړه دی نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کې دوغه هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیریونی پتراز کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستان نه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولرای چې افغانستان اوس په کوم حال دی د زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنۍ مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستانی حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
بدامنی ختمه یو لسلک افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې هم خبر وکړو، خو کو بدامنی ختمه نو دا دهشتګرد چې نن په بونیر کې سوات کې باجوړ کې تر د وزیرستان پورې هر ځای کې ناشتی دا چې چار اوستی دی ایمان تیر کا، بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او ورسره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته ولګی چې او ته دا شی ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میند خویندې چې په دې خاورا سوره تذلیل کیږي تذلیل یا پختلو یا پختلو.
سردار بابک په یو بل غونډه کې د پښتونخوا خلک را بللی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټه جوړې کې هو دا واوري ځوانانو د پېښور ته راوسته پښتونخوا ته د شر د پاره، او دا زموږ مسلمانان رونه دي، دا به دل کوي، دا که ګلبدینو، دا که ربانیو، دا که سیافو، دا که بلو، دا که بلو، دا که بلو. بیا به پاغ وخت کې ولی خان بابا پاتای له پیغور ورکاو وی دا افغانستان نه دلته پختانه مشرانو میند خویند رالی ولی خان پی خپره ولی خان پی خپنو خو ولی خان ورتوی چه پردی کور تا گتی مولا مولا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلې. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکوي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اتکزی یو ور بیا پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبرونې او جبري شړنې په موضوع غور وکړي. هغه ګواښ کړی چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لنډ مهلت په ورکولو بهاني ورته ولټوي. د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ پلس کیږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې دا د نه خوشه ته باسه ته دا نشه کوله تعلمي قوانين د کډوالو غو نشه په مال کوله. موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو، موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې وارما پر دوی باندې خپل وطن سور کړي، پر وطن مې جنگ ور مسلط کړي، وطن مې ور در بدر کړي، پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازل کړي، یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلط کړي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی، پاکستان نه دی منلی. انسانی حقوق په مالی حالت روانه ده، ته هلته افغان کډوال پر زور نه سي لوژلی.
خوشال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملاتړ لیده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره باید ویم چې زموږ یو شمیر پولیس ته مهاجرت کارتونو درلودونکو افغانانو او کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې تر پزور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں.
سوال کې دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو ګواښ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې له غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی. پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملت پالو ګوندونو ته پیغور ورکړی چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د زورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبی پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولې چې د افغانستان په پاسپورت یې 15 کال لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړی دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمک حرام خو تاسو یاست چې څلوېش کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سه او د نړیوالو قوتونو سه په عربونو ډالر واخستل او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي. ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان د پریکړې ظالمانه بللې ده. خود د په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکه هم کړې دي. پر راپور کې نور حال نزان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې د مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځیدلې په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل رحمان د خپل حکومت د ورستۍ پریکړې خلاف را دنګل. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل رحمان له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وکړي. چا نه پیسې شکي، چا نه ځمکې لاندې کړي، دا څال دوی راکسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټولو نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. دلته څه روان دي؟
اوس وخت پاکستان میں افغان مهاجرینو کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅکله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړی، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی، هلته عملیات کول. پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړي دي، اوس افغانستان سره هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
په سویلی پښتونخوا کې مخاور دینی عالم نور الدین اغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستانی ځواکونو ته د افغانانو په نخښه کولو او ورخودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنې ټینګار کړی.
علایدہ د 100 روپیه د پاره دی بیا یو اپورت درېج دام ما جر دی ونس زه په خبره نن تز مار رسوایی کوي. الله بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوایی نن ما ذلیل کوي. الله رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کوي. ما مکه وای ما د اخو راز د شو تلکل ایام نداولها بین الناس فی ورج د کلب تماجر کلب زماجر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 25 شورزو کې د افغانانو جبري اخراج ظالمانه پریکړه ده چې عمل کیدل ناممکن دي. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په دا فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زمشت څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تریوچا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګری قربانیان دي او سترخه پاکستانیانو هم خپ پاکستان لپاره ثابت شوی دي، باید د نور افغانانو په څیر ونشړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټول امکاناتو د ورکولو وخته
ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے
تاسو د دوی ورتیا وګورئ. پاکستان ته خدمتونه او د مهذب اوسېدو حالت وڅاري. دوی کله د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي، نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل د ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونشي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی کړی دی. تیرونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلی په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسي او رسنیز بحثونه وو؟ راپور کې اورو.
د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیونی بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په ایستلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستانی خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول او چې له مخې هر پاکستانی وګړي پر ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د هرکلی ویډیوګانې خبرې کړي.
خپل ملک ته لاړ شي او روغ مطلب دا چې شپېته لکه په ایران کې پراته یې، روغ 50 لکه په پاکستان کې پراته یې. لاړ شه مطلب دا چې دغه ځای کې خپل ملک جون ته راوي او جون نه ته راوي او طالبان سره مرګر کېږي، طالبان سره مرګر شه، که نورو سره مرګر کېږي نورو سره مرګر شه. خپل ملک هم دی چې سبق کوي هغه پکې کوي، خو نور پاکستان بس
40 سالوں میں جس طرح یہاں رہے ہیں بڑے کاروبار انہوں نے کیے ہیں، تعلیم ان کو دیے ہیں، تمام طرف سے
دوی دلتا تعلیمون او کاروبارون او کرل اس سے چھ خپل ہواد پخ کے دو دن بعد دوی لاڑ شی از مخ شخصی پریکر نہ دا بلکہ دو حکومت پکا چ پریک دی مو گیم لاٹڑ کو
کہ جتنی بھی غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان
د پوزی ادارو حکومت د پریک ہر کلے کو چھ وای نور د غیر قانونی افغانانو د استل وقت را رسیدل یہ د پاکستان د اقتصاد او زوانانو ته د کارمندنی لپاره غوره تصمیم
او بہترین فیصلہ
پاکستان اقتصادی او نامنے اخکار دے یواد مو نور دے تحمل نہ لری چکڑوال دل تے ملمنو کتو گو ساتو دا پرزے واڑی نہ پیکڑو جو چے مخالفت کوي پ غلط دی او پاکستان تے وفاداری پرزے دے نور لپاره وفادار دی حدیث شریف دے چے ملما بیت قربا دمرا پاج نشی چے پ قربا بوچ
جو ہے وہ خود معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے
پر اکسال تمیش تو افغانان ل آزادی ریڈیو سرا شریکو کڑی وسونز کی ویلی پاکستانی پولیس تو دوی ل پارا د مهاجرت دغه دی جهنم کر سوال
اسلام آباد خیلی هم مشکل تر شده و بعد از اعلانی نخست وزیر پاکستان تمدید ویزا بر اشخاص که ویزشان ختم شده تمدید ویزا خیلی هم مشکل تر شده و اگر یک شخص بخوای ویزه خود تمدید کنه ماها طول میکشه تا ویزه خود به دست بیاره و اگر بخواد زودتر به دست بیاره او باید پول گزاف را پرداخت کنه.
تیرونه دا چمال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس پنجه نرمولا په سپین بولدک او تورخم زنجیر لزګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې تریهلې تھوڑل شوې وي افغانستان ته روان دي. هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې لټولو ایالتي ادارو وخی چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکو افغانان
شمانم دی بیمارانم دی او یو واسی غریبانان ډیر زیات په تکلیف کې دي. دوی سره کوم کور کړی دی هغه مور سره دی او دلته هیڅ نظم و ضبط نشته دوی لپاره.
او اوس هم فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو له څوخوا بریدونو نړۍ حیرانه کړه. د اونۍ په پای کې پر غزه د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربی هیوادونو خپل ناس ته رابللی. بایدن او یو شمیر اروپایي هیوادونو د اسرائیل ملاتړ کړی. ترکیه د جګړې درولو غږ کړی دی. مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیل واخل. د لبنان حزب الله او اسرائیل هم یو بل ته مورچې نیولي. خو د روسیې ولسمشر او د چیچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو غوښتنه کړې دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي. د غزې تراړه محاصره ده. اسرائیل ولسی وګړو ته له غزې د وتلو امر کړو. په دغه خارې خوراکي توکي او باور برېښنا پرې کړې ده. خو حماس هم چې لزګونه اسرائیل وګړي برمت کړی د اسرائیل د محاصرین نه ماتول په صورت کې د دوی د وژلو ګواه کړي. نخت الله هم شدت لري او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ وخت ده. په اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاینونه وتلي. خو غربي هیوادونو کې د اسرائیل او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخو ډب هم شوی دی. دا چې دا موضوع به تر راتلونکي اونۍ چیرته رسي زه به درته بله اومه ورځ کې ووایم. دنن لپاره هم دومره پالا مسمار.
دنیا کی سوک میں سمینا محبت نفاستا پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشان دس پیلنی تھرلو کی دلو ننہا خپ دے بریخنا پتی سلے کے او پدی زلپ دی توفان پدی گلائے کی پدی خوشو زنگلنو کی پریشان سر وحل بر وحل دار روان